ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دی یو بل خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری ساک میرینې کې له سلامونه ومني. په برتانیا کې پرون شوې د چمپینز ټرافی د فائنل لوبي کې د پاکستان بریا چې هند ته په 1 رنځونو ماتې ورکړه د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب مهم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به دوه اونۍ د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د هوایي ډزو له وجې شاوخوا 30 کسان زخمیان شوي دي. پاکستان هندو کونسل په زور د مذهب بدلولو ودونو ضد له سپریم کورټه د نوټس اغستو غوښتنه کړې ده. او په لندن کې د یو تن لخوا په خلکو د ګاډي خیشولو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د هوایي ډزو له کبله شاوخوا 30 کسان زخمیان شوي دي. تېر ورځ د پاکستان کرکټ لوبډلې په آی سی سی چمپیئنز نړیوالو سیالو کې د هند خلاف بریا ترلاسه کړې چې د خوشحالۍ او لمانځلو په موقع په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د هیواد په نورو برخو کې خلکو هوایي ډزې وکړې او پکې شاوخوا 30 کسان زخمیان شول. په کورم ایجنسۍ کې یو انتظامی چارواکي بیګم شال ریډیو ته وویل چې په صده کې دوه ماشومان په هوایي ډزو لګېدلې دي خو حالت یې له خطرې بهر دی. دغه سې په پېښور او شاوخوا سیمو کې 40 او په لاهور او کراچۍ کې لږ تر لږه 13 کسان زخمیان شوي دي. پاکستان هندو کونسل له سپریم کورټ غوښتي چې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او ای مذهب بدلولو پر ضد دی از خود نوټس واخلي. پاکستان هندو کونسل دا غوښتنه لاغې وروستو کړې ده چې شاوخوا 45 ورځې وړاندې د سند صوبې تر پارکر ضلعه کې د یوې 46 کلنې ربیتا میګواړ کورنۍ دا تور پورې کړ چې لور یې مذهب بدلولو ته مجبوره کړل شوې او په عمر کوټ کې د یو لوی عمر تن تاباد شوې ده. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رامیش کمار وانګوانی نن مشال ریډیو ته ویل داسې پیښو څرګندېږي چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. دیوای یو ماشوما چې د 45 ورځو لپاره وتښتول شي او له مور او پلار لرې په یوې مدرسه کې د ساتلو وروستو چې کله بهر راووځي نو 45 ورځې پس یې عدالت ته وړاندې کړي او هلته د جینۍ مور او پلار په غیر موجودګۍ کې یو سرټیفیکیټ وړاندې کړل شي چې د ماشومې مذهب بدل کړی دی. نو آیا د ماشومه بالغه ده او که نه، د دې تصدیق نه کېږي. د ماشومانو داسې تښتول او بیا یې په زور آباده کول یو ټولنیز جرم دی. په وروستیو کې د سند اسمبلی په زوره د مذهب بدلولو سید د بل منصورولو وروستو گورنر ته د لاسلیک لپاره لیږلی و خو گورنر دغه بل د بیا کتنې لپاره بیرته صوبای اسمبلی ته ولیږه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې 50 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیاچوب سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 50 وسلوال وژل شوي او 50 نور یې ژوندي نیولې دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ویډیو ته ویل افغان ځانګړو ځواکونو دغه عملیات 13 شپه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو عملیاتو د اهدافو د وژل شوو کسانو د پیژندلو په اړه تفصیل برستو جاري کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د پوز یو جګپړی چارواکي ویلي چې امریکایي پوز هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د هلمند ولایت مطبوعاتي مسؤول زاید اتل پرن مشال ویډیو ته ویل چې جنرال ویلیم بیلډلر له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوز د همکاریو ډاډ ورکړ.
د امریکا د سمندري ځواکونو عمومي قومندان ویل چې د امریکا دولت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه متحد دی چې د امنیت تامین او مشورتي برخه کې لوبي سره همکاري ته دوام ورکړي.
زاهد اتل همدارا سویل چې ویلیام بیډلر لوالی حیات الله حیات او د هلمند د نظامی شورا لغړو سره ملاقاتونه کړي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په لندن کې په پیاده تلونکو خلکو د گاڑی ختلو په پیخه کې یو تن وشل شوی دی. د لندن پولیس وایي تیر شپه د دې ښار په شمالي برخه کې د یو جماعت سره نږدې په خلکو گاڑی ورختلې چې پکې لس تنه نور ژوبل شوي هم دي. پولیس د دې پیښې تحقیقات د ممکنه تراګر برید په توګه کوي. د پولیسو په وینا له پیښې سره په تړاو یې یو 8 کلن کس نیولی دی. دا پیښه تیره شپه په باندې 12 بجې شوي چې پکې عیني شاهدان وایي د جماعت ته د تللو پر مهال په عبادت کوونکو ارادتن گاڑی ورخېجل شوی دی. پولیس وایي نیول شوی تن یې د ذهني معاینې لپاره روغتون ته بوتلی دی. هلته د برتانیا د مسلمانانو شورا ویلي په عبادت کوونکو د گاڑی خېجولو دا پیښه یو ارادي ګام دی. امریکا وایي د شامی حکومت یو جنگی جاز یې وشتلې او غرسولې دی. په شام کې د امریکا په مشرۍ اتحاد وایي د شام یو جنگی جاز ترکا ښار په جنوبي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې په بوختو ځواکونو هوایي برید وکړ چې وروسته د امریکا جنگی جاز وشتلې او غرسولې دی. یاد اتحاد بیگا په یو بیان کې ویل د شامی حکومت دغه جنگی جاز یې د برید کولو او په اجتماعي توګه د خپل دفاع د اصولو تر مخه وشتلې دی. بیان زیاتوي چې د شامی حکومت جنگی جاز تیر ماښام د رکا ښار په جنوبي برخه کې د شام د جمهوري ځواکونو یا STF سره نږدې بمونه وغورځول چې د خپلو اتحادیانو د دفاع په غرض امریکایي جنگی جاز په نښه کړ او وی غورځول. او اخیری خبر دا چې د فرانس د ولسمشر ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې واضح اکثریت ترلاسه کړی دی. په فرانس کې تیر وروستي انتخاباتو د دویم پړاو نتیجې ښایي چې د ولسمشر ایمانویل مکرون منصرفه ګوند د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې واضح برتري ترلاسه کړې ده. تر اوسه د 90% رایو شمیر شوی چې تر مخه د میکرون ګوند قومي اسمبلی په 500 څوکو کې لږ تر لږه 295 څوکې ګټلې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار رفت انجوم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.42 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 3.80 روپۍ او په 3.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.65 ایرانی ریال نہ خرچ لے گی اور پیو پاکستانی روپے 3.59 ایرانی ریال نہ خرچے گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 24 غنټو کې په پېښور کې د باران او په کوټه کې په ځینو ځایونو کې د وریځ امکان دی. خو په بنو کې به موسم ګرم او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 26 سینټیګریډ او کم نه کم 1.5 سینټیګریډ وي. په کوټه کې هم زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 24. او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 25 وي.
خبرو درتا زمونگا همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبه مو د رفعت انجم ناوری دی د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. په بریتانیا کې تر سره شوی د کرکټ چمپینز ټرافی پاکستان و ګټله.
زما د طرفه پوره اهل وطن ته، پاکستان ټیم والا ته، پاکستان عوامو ته، ټولو ته ډیره ډیره مبارکي. پاکستان والا ډیر ښکلی گیم وکړو. بالینګ بیټنګ دواړه خو مزیدار دي.
د جنوبی وزیرستان د ټی وی په یو هسپتال کې د اور لګیدنې له وجې نه سخت زیانونه رامنځته شوي. د گرمی په دې سخت موسم کې کالام ته تک خوند کوي. خو
کالام موسم ډیر مزیدار دی، خو صرف مسله د روډ جوړ کړی ده. نو دې وجه نه خلک چې کوم دی دلته راتلو ته غاړه نږدي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې تیر ورځ په بریتانیا کې ترسره شوی د کرکټ د اتلانو جام د هند د ماتې سره پاکستان وګټلو. پاکستان هند ته په ماتې ورکولو سره په 1.3 رنزونه ولا ماتې ورکړه. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د اتوار پر ورځ هند شیرختی ګټلی ورستو پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او پاکستان په ټاکلې شوی 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 318 رنزونه جوړ کړل چې پکې د مردان د کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي فخر زمان تر ټولو زیات 144 او محمد حفیظ 50 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې د هند ټول ټیم 158 رنزونه په جوړولو سره آؤټ شول او دا شان پاکستان د لوبه په 180 رنزونو سره وګټله. د کم ورستو چې پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه په شمول د ملک په لویو او وړو خارونو کې خلک له کورونو بهر راووتل او جشن یې ومانځو. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه په کاټلنګ کې د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړي فخر زمان کور په وړاندې هم خلک راجمع شوي وو او د لوبو ګټلو خوشحالي مانځله. د تر څنګه په اسلام آباد کې هم خلکو خوشحالیانې ومانځلې. مشال ریډیو سره په خبرو کې وینا وا چې قومي کرکټ ټیم ورته د فائنل میچ ګټلو په صورت کې د ورکوټي اختر ډالۍ ورکړه.
زمانم د احمد خان زما د طرفه پوره اهل وطن تا، پاکستان ٹیم والا تا، پاکستان عوام تا، ٹول تا ڈیر ڈیر مبارکی. پاکستان والا ڈیر کل گیم کو بالنگ بیٹنگ دوانا خو مزیدار دی. آگے مطابق پاکستان فیلڈنگ ڈیر مزیدار کو داغے پسیلے کے منگتا میچ جیتا ول ملاو شو، خوشحالی رہتا ملاو شو او زمنگا خوشحالی ڈبل شو. اللہ دا خوشحالی ہمیشہ زمن قائم و دائم ساتھی.
زمان مختار حسین نے ملکن سیدون کی بیگا چکم میچ شوی دے داغے خوشحالی مناول کی منگم خو مناو کرے جنا او ډیر خوشحالی ټول پاکستان ته مبارکباد دی.
زمان نوم دی عمر رحمان او پاکستان نا ډیر ډیر مبارکباد زماده طرف دی. زمونږ د اختر خوشاله او د دې میشه خوشاله وز سره دب شي او بیا بیا مبارکي ان شاء الله پاکستان او توما.
که یو خو خلکو د لوبي ګټلو په خوشحالي کې جشنونه ومانځل نو بل پلوي هوایي دزې هم کولې چې لکه بلې د ملک په مختلفو برخو کې څلويخت پوری کسان جوبل شول. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه په پیښور او خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو له وجې د 30 نه زیات او په لاهور او کراچۍ کې هم د 15 نه زیات کسان جوبل شوي دي. د کورمې ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې تیر شپه د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې هم هوایي ډزې وکړې شوې چې له وجې په صده کې دوه ماشومان جوبل شول. دې تر څنګه په کوهاټ کې هم د کرکټ لوبه ګټلو وروسته هوایي ډزې وکړې شوې خو د چا د جوبل کېدو څخه اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. د ځایي پولیسو تر مخه چې 15 کسان یې د هوایي ډزې کولو په تور کې نیولي دي او له ځینې کسانو یې وسله هم برامد کړې ده. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
تس مشال ریڈیو تا وگی اوس دا خبرونی پا دے برخه کی وردو جنوبی وزیرستان تا دا غلط کی دا ٹی بی پا یو اسپتال کی تیرش پا اور لگی دلیا و دا غی دا وجی نا سخت زیانون را منست شوی پا دیر دا تفصیل سیلاب محسود را کئی.
د سولی وزیرستان په ستر پنډ غولی وانه کښې د هفتې اتوار په منځنۍ شپه یوه نیمه بجا د ټی بی هسپتال په احاطې کښې د دوایانو په غټ سټور کښې ناڅاپه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې په سټور کښې موجود د نهه مختلفو رنځونو د ویکسینو سره نورې دوایانې، فرنیچر او د سټور 15 کوټې بیخي وسوځېدې، تباه شوې چې په وجه یې د لکونو کلدارو تاوان وشه. په وڼه کښې موجود یو خبریال حفیظ الله وزیر مشال ریډیو ته د دغې پېښې حال په دارنګ بیان کړ.
فرنیچر هم دی او سرا دا بیماریان دا ویکسین چې دی دا مکمل سوی شوی دی کنه او دلته خلک دا سوای کنه چې دومره غټ اور و کنه چې دا ډېر غټ اور و او ډېرې غټې شغلې پورته ختې اسمان ته او دغه باندې به څه تم نه بعد یې کبوره وسې وه خو کبوی داسې راوسې وه چې هغه کار شوی هر څه تبه شوي.
مشال ریډیو په دغه باره کښې په سولي وزیرستان کښې د صحت د محکمې ستر مشر ډاکټر جانزیب سره چې تماس ونیوه هغوی د پېښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه چې دا وخت زه د سټېشن د ورچا نه یم ځکه مې بې وسي ده چې د پېښې حال او د تاوان نور تفصیل درکولی نه شم.
زه پلانه یې په پېښور شم ټریننګ دی ته اونۍ وړه ته یې خو اوس موضوع پلانه ده هغه بیا رسمي ته نه ته ویي.
بل طرف تا د وڼک بایلیون ویایي چې په وڼک شه د اور مړاولو ایک یو گاډا شتا دای خو هغه هم په نشت حساب دای زکا چکلا هم د اور لګیدلو پیش مخه ته راغلی دی په دغې گاډی کښې بیا ډیزل موجود نه وي. کبایلیانو غوښتنه کړې ده چې ذمه وار حکومتي چارواکي دی دغې سترک پټنې ته خامخا مخ راوړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د جنوبي وزیرستان نو سوردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د سکولو د اوبو د پاره اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه باندې تفصیل عمر دراز وزیر نه.
د شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن ستر سروبي او لاکي اسدخیل سیمو خلک وایي ټوله شپه او ورځ زنانه او ماشومان په لرې لرې غرونو کې د چشمو نه اوبه راوړي او که دولت په 100 کیلومیټر اسدخیل ګاډۍ نه ورته پایپ لاین راتیر کړي نو لکونو خلک به ترې استفاده وکړي. کوم چې د دوی په وینا برطانیا دورې حکومت یعنی 1915 کې د غلطه غځېدلی و او نن بند پروت دی.
ازو چې توی کتلی خان اما بشتان اسد په 13 په پرتا ودا ډینه تا وسه غلطه درمی انګریز په 2 ورشه په پینا کیس وټل تا پوسټ ډمډل نه اتللې وی خامہ خامشته د ست طریقه ده بنا جوړا کو
مونو امیر عبد الرحمن دای تحصیل د سلی اسد خل سره تعلق لارو نن صاحب د به سخ کاترو غای نن میر دغه بنا لاکه وسره بای کام سره بای د در سره غادنه محرومی پچار داس تو چې د امیج رپورت ورسی چې وسی تا آرمی تا ویلج نن سبو خو وسیلا ډیرا دو
چې انګریز دې رزمک نه دبرنی ولی وي په دږي کې باندې وټل تاروا ولی وي جدید دور دی خو پچار دو چې خونن سبو کنه وی تو بیلینار تارو بوسی کنه په پپ لاین شه بیزی مشتا به ډیر جو ضرورت اي مش مجبوری مش خامه خاطر دینه به جو وطن پرځ دی یو شای گزارانه شکر نه انسان کړای شي نه خوان کړای شي.
فراز وزیر وای چې کا 1915 کې انګریزانو په دور کې دغه اوبه د اسدخیلو نه لاندې ټولو سیمو ته په پایپ لاین کې ورکړل شوې وې نو نن په جدید دور کې ولې ممکنه نه دی او دې لړکې یې فوج او انتظامیه ته درخواستونه هم ورکړي.
میر جوسی صاحب ته لیټر فارورډ کړی دی میر پیرا پیرا امید دی چې پولیټیکلی او جوسی صاحب آرمی و په دا باندې غور وکړو ویلې چې میر دا ویي د عوام چې په 1935 یو شای پاسیبل و برټش ګورنمنټ په محدود وسایل شي کړای شو نن ویلې نشي کېدای چې یو ور د ضرب اعظم نه لوړلی دور کېدای شي چې د بې د واجنه میر د خلک د علاقه پرېږدي.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې دغه منصوبه یې په پام کې دی او هر ممکن کوشش کړي. د رزمک ډویژن ستر سروبي او لاکي اسدخیل سیمو خلک وایي چې د اوبو دومره نشوالی پیدا شوی چې انسانان او هم څاروي د تندې مري. دوی د فوز پولیټیکل انتظامیې او مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې چې ورسېرمه اسدخیل ګاډۍ نه که ورته پایپ لاین وغځول شي نو د غلطه پراخه سیمه کې میشته خلک به د اوبو لوی نعمت نه استفاده وکړي. کنی د دوی په وینا د اوبو د نشوالي له وجې د سیمې په پرېښودو مجبوره شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانه
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام اوس یو بل موضوع ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د تعلیم په حوالې سره خبرې کیږي چې د تعلیم شرحه کمه ده خو د غیر سرکاري تنظیمونو د راپورونو تر مخه په ملک کې د ښځو د تعلیم تر ټولو کمه کچه په قبایلي سیمو کې ده. د قبایلي سیمو ښځینه زده کوونکي وایي چې د تعلیم د بنیادي اسانتیاو نشتوالی د کمې تعلیمي کچې بنیادي وجه ده. په دې اړه تفصیل ځلاند یوسف سره کوي.
د جنوبی وزیرستان عزیزه محسود چې پیښور کې زده کړې کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د جنکو سکولونه ډیر کم دي او چې کوم سکولونه شته نو په هغې کې هم بنیادی اسانتیاوي د نشت برابر دي او همدا تر ټولو غټ لامل دی چې په قبایلي سیمو کې جنکې له تعلیمه محرومه پاتې دي.
هغه چې کمیج وی ایجوکیشن نه و هغه د وجې نه میش په دا باندې مجبوره شوې چې میش دلته پېښور ته شفټ شولي که ورته شری سکول وای سم سکولینه وای سم انفراسټرکچر وای میجو ویله مجبورې دی چې خپل کورینه پرېښول او دلی پېښور ته شفټ کېدلی. داسې نورې ډېرې جنکې دي په وزیرستان کښې چې دی غوړي مخ شروع شي تعلیمي نه حاصل کړي لیکن هغه د وجې نه دی نه دلر تلی شي او نه ورته داسې سکولینه شته چې دی خپل تعلیم پکښې حاصل کړي.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 ای تر مخه د 15 کالو نه تر 14 کالو تر عمره پورې هر ماشوم ته ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہداری ده او د آرټیکل 18 تر مخه تعلیم ترلاسه کول د هرې ښځې بنیادی بشری حق دی. خو د کورمی ایجنسۍ یو زده کوونکی ګلدان وایي چې حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم بنیادی آئینی حق ورکولو کې هم پاتې راغلی دی.
کورمی ایجنسۍ کې علاقه تعلیم ډیر زیات کمای دی سکولونه نشته دي سکولونه لری لری دي دی وجنه خلک جنکې لکه نه پرېږدي مسلې وي لیارو کې تکلیف وي وته لیارې اکثر باند وي کوم سکولونه چې موجود دي که نه هغه کې بعض ټیچرې چې کومې دي هغوی خپل ډیوټې نه کوي بل ځای نه کوي هغه په ځای باندې هغوی پرایویټ ټیچرې لګولي وي هغوی ته 5000 ورکوي چې هغوی ته هېڅ څه نه وي چې بس صرف انسې ډیوټۍ کوي او بچۍ ته سم سبق نه شي خیلی.
په دې اړه مو د حکومتي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نه شو. په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکي او د یادو سیمو د زده کوونکو د سازمان د خزینه څانګې مشره سمرینا خان وزیر وایي چې د زده کوونکو تر څنګ استادانو ته هم بنیادی اسانتیاوي نه دي برابر.
د ټیچرز لوکل دی اپوینټ کی نه به د بهر ول ټیچر ته مسئلے چې د خیبر پختونخوا نه ورزي هغه هم د شکایت نه کوي چې تاسو د فاټا ول ټیچر نه لګي اومد دی خو نه ورلګي الته فاټا ته نو نه الته تاسو ماته هوستلي جوړی کړی دي نن سره ته جوړ کړی زه څنګه الته ډیوټي وکم. بیا اکثر هوستلي چې کمی دي هغه د سکول نه بهر جوړې شوې دي د کیمپ ایریا نه الته سیکیورټي کنسرنس دي د وزیرستان هم ټیچر واپس لاړې لکه د ټیچر نه خبرې چې وکي هغه به تاسو ته لګي چې هغه په هغه باندې ککړ شوی دی تباهي باندې
د تعلیم او پوهې لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم شعور فاونډیشن د رپورټ تر مخه په قبایلي سیمو کې یوازې 3% ښځې لیک لوست کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وکی اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پوځي عملیات له کلونو راهیسې روان دي چې په سخت کال د رد الفساد په نوم عملیات پیل شول او د جون په 15 د ضرب اعظم عملیاتو 3 کاله پوره شول. همدارنګه د پاکستان په خاریو کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل کړل شوي دي. د پوځي عملیاتو کامیابی یا ناکامي د دې پیمانه سوي د دې پوښتنې جواب د ګولیا سپدی راپور کې.
د دفاعي چارو پوه حسن عسکری وایي چې په سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد فوزي عملیاتو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې وسله وال یې له هغه سیمو نه ایستلي دي خو ولسي ادارو ته واک نه دي سپارل شوی او نه یې ذمهواري ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې فوج اوس هم زیاتره هغه سیمو کې موجود دی چېرته چې فوزي عملیات شوي دي.
د ترهګرۍ ضد عملیاتو د کامیابۍ پیمانه یا اندازه هغه شان مکوي سرنګه چې په جنگ کې د کامیابۍ یا ناکامۍ پال کیږي ځکه چې د ترهګرۍ او اور پکیتوب نږدې اړیکې ټولنې سره وي. کچېرې په ټولنه کې همدردي او خواخوږي وي نو هغه خلک بیرته سره راپورته کولی شي او همدغه وجه ده چې کومو ځایونو ته په اوس تللی دی هغه ځای نه واپس نه دی راغلی. د کامیابۍ او ناکامۍ له دریو خبرو نه اندازه لګول کیږي. لومړی د علاقې کنټرول چا سره دی، دویم پیښو کې څومره کمی راغلی دی او دریم دا چې په ژوند کې د پخوا په څیر څومره بدلون راغلی دی.
تیسرا یہ ہے کہ عام لائف جو ہے
و ماضی کی نسبت بہتر ہے کہ نہیں ہے.
حسن عسکری زیادہ کرا چی رد الفساد عملیات لنور نہ مختلف دی او پدی کی ولسی ادارے ہم شامل دی. بلخوا پا اسلام آباد کی در شخڑو سیڈون کے ڈاکٹر شہریار خان وائی چی دا فوزی عملیاتو یوازنے گٹھا داوی چی وصلہ والو مرکزون تباکڑی او بنیادی ڈانچے لمنز یوسی. شہریار خان پا تاریخی تناظر کی فوزی عملیاتو دا کامیابی او ناکامی پاڑا ہوئیل
لگر سور پا دنیا کے ترہگرے شویری سور تنظیمونو دے مطالعہ شویری تیر و پنزوز کو کالو پورے او پائی دا پسولو پائی کے ترہگر تنظیمونو دا معلوم شویرہ سور پسولو کے وہ فیسر دا کے تنظیمونو چی آغا ختم کری شویر دا فوزی عملیاتو پا ذریعہ او دا غین علاوہ چی کم ختم شویر نو زیادتر دا دا پولیس او دا استخباراتو پلار شویر آغا تقریباً شل فیسر دی زیادتر مسئلے چی حلو یری نو آغا صرف فوزی عملیات نخشاری.
سیڈون کے شہریار خان زیادہ کڑا چھ مطالعہ خی ترہگر او ترہگر تنظیمون ختم اول دو جلا خبر دی. دا ترہگر ختم اول لپار یو جلا او لوی پالیسی پکار وی چپکی سیاسی سماجی او اقتصادی خبری شامل وی او پدی کے ډیر وخت لگی. خوبل اڑخت ترہگر ختم اول یو فوزی سٹریٹجی وی. خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز دا سیاسیاتو سانگے استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس وائی چې پاکستان سره په دې خبره کې سوک مسابقت نشي کولی چې دا ترہگر ضد فوزی عملیاتو کې ډیر کامیاب ترلاسا کر دی. نموڑی ہوئے
یہاں بہت بڑی تاریخ تھی تحریک طالبان پاکستان
دل تھا لوئی تحریک کو نو لکه تحریک طالبان پاکستان لشکری جنگ وی او لسو پوری ترهګری ډلې وی دغه ډلو سوات وزیرستان او پنور قبایلی جنسیو قبضه کړی و. خو نن تاسو ګورئ چې ترهګرو ډلو ته ماتې ورکړل شوې ده. زما په ان پدې کې تر سل فیصد پوری کامیابی مو ترلاسه کړې ده.
کارپوهان وایي چې فوج ترهګری په بشپړه توګه نشي ختمولی بلکې فوزی عملیات وروستو واک ولسی ادارو ته سپارل ضروری وي چې هغوی په سیمه کې خپل عملداری برقرار وساتي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سولې پر لور خبرونه باندې خبرونه پرستین مې کیاوري مشالونه هم لرو. خو د هغې نه مخکې دا یو راپور او څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګرمي هم دا روجي هم دی او بجلی هم نشته. د پاکستان په زیاتره سیمو کې خلک غواړي سیلانۍ سیمو ته لاړ شي. په دغو کې کالام هم یو سیمه ده ډېره ښکلې ده ډېره مزیداره ده. خو زمونږ خالد خان دغه سیمې ته ورغلی هغه وایي چې سیمه خو ښایسته ده خو ډېرې ستونزې دي دغلته ورتګ کې. سستون دی په دې راپور کې
دا کالام په هوټل کې راغون دا پښتونخوا د نوخار چارسدې او پیښور خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اوړي په موسم کې دا کالام د یخو اوبو او هواګانو نه خوندونه اخلي چرته چې د مری په نسبت ډیره ارزانی ده. خو دا خراب سړک له سببه ډیر خلک دا کالام راتلو نه ډډه کوي. دا نوخار شاه زمان چې کالام کې د کپڑے دکان هم دی دا بحرین نه تر کالام پورې دا سړک په حق لا وایي.
کالام موسم ډیر مزیدار دی خو صرف مسله دی روډ جوړ کړی دا نو دی وجنه خلک چې کوم دی دلته راتلو ته غاړه نک دی.
دا بحرین نه تر کالام پورې سړک چې 2010 کې سیلاون اوړی دی لا تر اوسه نه دی جوړ او دغه 6.5 کیلومتر لار خلک په موټر کې 2.5 غنټو کې پوره کوي. دا کراچۍ نه راغلی جانزیب دا کالام په حق لا سدارنګ وایي.
د کالاب بارک ما یو بل نه تعریفونه اوریدلی وو خو هغه چې زدل ترالم ما وکتل نو حقیقت ته چې تعریف قابل زیات دی او ډیر خپل زیات دی یخ زیات دی مری په نسبت دلته کمرې ما ارزانی دی او باقی نور چې کوم د خوراک سال سیزون دی نو هغه مطلب دی چې مناسب ریټ کې دی.
دا شان د نوخار رشکه انور خان وای چې هغه د خپل مور پلار سره هر روزه کالام ترازی او بیا اختر لا بیرته کورته زی.
مونږ هر کال راځو روزه را پاره مور پلار مرا ویلو دل د ایس سره تکلیف نشته خو یو ضرور تکلیف دی مونږ له عبادتونه په کو او ختمونه په کو مونږ له نه مخصوصيږي. ایس تک مونږ په کلی کې مونږ دم ډیر په تکلیف سره کوو ګرمه ده لاته
دا پیښور ارباب ثناء الله خان وای چې په پیښور کې د بجلی د نشوالي په وجه ګرمي او پدوشي او کالام کې ورته دغه د اوړي روزي ډېره اسانه دي.
الته پیښور کې به انتها ګرمي ده. ګرمي په وجه موږ دلته یخ خلاکې ترالو چې را کالام کې بروجه به خطر شي. او کالام ډېر خوله زی دی، ډېر ښه موسم دی او ډېر هر یو شیز پکې ملاویږي، ډېر سهولتونه دي.
دا چار صدی معرف ګل وای چې په کالام کې د هوټلونو او د کرایې د کورونو هیڅ کمی نشته، خو افسوس چې د حکومت لاړخه دغه د سیلګرۍ ځای ته هیڅ پام نه دی شوی.
دې کې دا هوټل چې دي نو دا هوټل خو ډېرې زیاتې دي، او بعد دې کې ځای نه اخي، افسر موږ ته کمرې نه ملاویږي، او که دا سړک جوړ شو نو بیا به پکې روځي نه.
د سوات د نورو سیمو په شان په 2010 کې سیلاونو نه صرف د کالام او بحرین ترمین سړک خراب کړی و، بلکې په کالام کې ډېر هوټلونه او ودانۍ هم د ځان سره وړې وې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو وگی اوس د خبرونو لنڈیز د انیس اجمل.
تیرے وسط پاکستان کرکٹ لوک ڈلی پر آئی سی سی چیمپئنز نڑیوالو سیالو کی دہند خلاف بریا ترلاسہ کری کی خوشحالی اور منزل کے موقع پر قبائلی سیمو کی خیبر پختونخوا دہواد بنور برخو کی خلق و ہوائی دسے اکڑے اور پکی شاہ خاص تلویخ کسان پشو بنشول. پاکستان ہندو کاؤنسل سپریم کورٹ اغوختی دی چې پسورا د ودولو او د هندوانو د مذهب بدلولو پر ضد دی اسکوت نوٹس واخلي. د پاکستان ہندو کاؤنسل مشر ڈاکٹر رامیش کمار وانکوانی نن مشال ریڈیو ته ویل داسې پیښو څرګندېږي چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. افغان چارواکی وای په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکی وای چې د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیاچوک سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور یې ژوندي نیولي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي چې امریکایي پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د هلمند ولایت مطبوعاتي مسؤل زاهد اټل پر مشال ریډیو ته وویل چې جنرال ویلیام بیټلر له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د همکاریو ډاډ ورکړی. په لندن کې په پیاده تلونکو خلکو د ګاډي خطرونو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. لندن پولیس وایي تېره شپه د دې ښار په شمالي برخه فینس بیری پارک نومې سیمه کې د یو جومات سره نږدې په خلکو ګاډي ورختلې چې پکې 10 تنه نور زخمیان شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي د شامي حکومت یو جنګي جاز یې ویشتلې او غورڅولې دی. په شام کې د امریکا په مشرۍ اتحاد وایي د شامي جنګي جاز سره کا ښار په جنوبي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جګړه کې په بوختو ځواکونو باندې بریدو پر سرسته د امریکا جنګي جاز ویشتلې او غورڅولې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس ونی د خبرونه اورو. مشالونه په دې کې به تاسو د خدای خدمتگار تحریک سره تړلې د میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه واوري. دا خبرونه تاسو د پاره شاهین بونیرې برابرې.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز، لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په 16 نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په 16 جنوري 1928
په دښتن کې د سید عبدالتواب شاه باچا کړه داوځه سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوې کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته. نو له دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه و لوستي، نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې خلوستي سړی و.
مهدی شاه باچا لا زلمی وو چې د خدای خدمتگار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفه نه الهام اغسته وو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څېړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی باچا د نزدېکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتگار او پکړای کې دا د اخیری کلیانو کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان دا وخت کې تارو د نه په عمرونو کې نو کوم دې څو کاله کشر او بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر او د دې د چین اوربان یاو. ما په دې اخیری عمرونو کې هر ډول ډېر لیدلې ده د پښتو ادب کې خدای خدمتگار او د شباب په اړه کې دې ډېر نور اطرافه ده، بلکې زه دا وایم چې خدای خدمتگار د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیم کړی دی. زه نه شم په دا هم سره چې دا هو ناس په پاس په ځوان دا ټول د خدای خدمتگار نه دې چا ته راګرځېدو متانات روي او پکې او خبرې وای په وو کو دي لکه هغه انقلابي سره یو ډېر انقلابي هغه دی
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدی شاه باچا باچا خان ته ډېر نږدې وو. کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدی باچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپل ذمہواری پر مخ وړې وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د باچا خان د تحریک په حواله باندې دا باقاعده او دغه چې باچا خان د دې لا څنګه پوهیږي چې کله د کانسول کې څه دی لا غي براته دي دغه تنګانی مشورې په د باچا خان په خوفو کې باندې چې مهدی شاه باچا شمار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره د فسادات شي په دې دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه تلل او د دې ورځې ډېر مدغیب دې لو هغه نه خلک را دې کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتې وي. په هر حال د هغه سردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتگار چې هغه سره د دې د خورې پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشري پوری سماج پوری مې دیدنو د پښتون هندستان کې دغه یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی خپل ځان د تور لکه دې کې د دې ته ارز کې وی شي او دې ته دې هغه ځای کې خپل کردار یې هم دی ګورې دي سیاسي افکار او حواله باندې د دې بیا د پښتون د دې پاتې چې د پښتون دې خو موږ ګورو نو هغه خلک چې هغه باچا خان چې کوم دی هغه په دې نیو غوړه کړی چې دا خالص په دې ته باندې اره په دې غوړه کړی چې دې زماده دې په دې سره د ځنه تدی دي او یو د دې دغه هم لري. ما چې تم د وخت نه تقریبا ما کتاب لیکلی دی نو هغه دور کې لکه دې باچا خان چې کوم دی هغه به خپل ذاتي مخالین دي سره شریکول نو بعد د موږ د سیاسي حوالې سره وګورو نو زموږ خیال دی چې د باچا خان چې کوم لکه د مخصوص خلک نو دای چې مهدی شاه باچا یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادی سره.
میر مهدی شاه بچا دی یو لیکوال په هیڅ د شلم پیړی په لیکوالانو خپل اغه سپری خده داغه افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز داغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي. دا مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسه هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
د افسانه چې دا هغې کې هم نشان او پټ او د بوډۍ ټال دغه ټولې افسانې چې د هغې وخت او د ماحول چې کوم اثرات وي هغې نه کوم اثرات اخېستي په هغې کې هم زیات چې دی هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شي او محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغې تخصیصي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه څو سوزله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل اولستونزې رابرسره کړی دي او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتګار په تحریک دوران کې مهدی شاه بچا چې زلمی و د پاکستان جوړېدو په جوبن کې و خو د هغه وخت قیومخانه یې تاسو لکه څنګه چې د پاکستان په جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو د قیومخان مستنډل حکومت جوړ شو نو په قیومخانه یې چې د شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل چې درې پکې خپل مخ چې څنګه پایت نه کېږي نو داسې پکې کتلې کېږي لکه پاکستان زنده باد چې داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبانان واتن د کارګر کسب پرده پکې ډېر نو هغه به کریم خانه چې داسې یو سړي کیسه کوي چې را وسو به تاره کې دومره وال دومره والو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد واقعات.
چرنکار مصطفی کمال وایی مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته یې خېدی. نوموړی زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر لوی نقاد د پښتو افسانه ناری به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې مخفنیغه هغه د تحریک او دغه سیاسي اثر چې د دې پنیر بیان کړی دی دغه شی د دې هغه افسانه چې کوم دغه دغه مې پکړې دي په دې لحاظ سره چې کوم دې بیا کوم ګورو مې یو ښه شاعر مو ټول نه را په دې خوا دی یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه شته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارو دي د ټول نه زیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ټرینډ شروع کړی چې د ټول نه زیات افسانې مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دې ولیکل او چاپ کړی. د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشرې یا د دې خلکو سره تړلې دي. د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کیسو د کلو د باندو د دې خلکو نظیر اغت کړي او پاغې باندې ګو چې هغه سیاسي افکار هم پاغې کې صحیح دي. خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورتیا دین د دې په افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دې د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم تفصیل دی وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کم دی نو د دې نظمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخزي ده، زموږ د مخزي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وه او له دغې قبله یې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند آخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې. نوموړی زیاتوي د ژوند په آخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لرې کړی شو. ډېر حساس بنده و او دې سره زړه ته ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخیسته او د قرآن پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی و. ډاکټر وقار علی شاه د هغې د ژوند د دغه دور په اړه څه داسې وایي؟
زما سره ډېره زیاته مینه وه او زه په هغې کسانو کې وم چې یو څو کسان لکه کور تعلق وي لکه ژړېدو وه، بالکل په رخ ورځ ژړوي د په مخ کې دا مې لیدلي دي. آخر عمر یو ځله څو څو ځله یې په دې خبره باندې ژړلي دي، ځکه چې د پاکستان کې تاسو ما اوري لیډر هغه لیډر نو چې چا مخکې وروسته موټرې ګرځي را ګرځي هغه یو مخلص کارکونو
د آزادۍ تحریک د نوموړی مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس تاسو ته دویمه خبرونه وړاندې کوو. د سولې پر لور په افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره په نوو لارو چارو غږیدلې د خبرونه بشیر ګوا وړاندې کوي. د سولې پر لور،
د سولې پر لور.
په افغانستان کې د روانې ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول. د نښتو زرګونه خلک وژلې دي. افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختمه کړي. دوی اوس نوې لارې چارې وړاندیزي. زه بشیر ګواکم نن په دې نوو لارو غږیږم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې طالبانو سره د خبرو لپاره نوې وړاندیزونه درلودل. هغه د کابل بهیر په نامه د څلیرش هیوادونو د استازو په غونډه کې ویل چې د جګړو ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو خبرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه د طالبانو لپاره د سولې اخیری موقعه ده. په تیرو وختونو کې طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره یو شرط دایخه و چې د دوی قطر دفتر دی په رسمي ډول وپیژندل شي، خو افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتل او دریزی دا و چې یا د وسلواله ډله به دا دفتر د جلاوطن حکومت په توګه وکاري، نو ځکه یې ورسره نه مانه. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره د پاکستان رول هم مهم بولی. دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې گئی خو پاکستان یې نه منی. اوس چین ویلی چې د سیمې امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه کول ضروری دي او دوی به پکې منځګړتوب کوي. ما د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوان دواخان میناپال سره مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې آیا چین ورته د پاکستان د سمې همکارۍ ضمانت ورکړی او که څنګه؟
په کاملا د دې ضمانت چین کړی دی. همدارنګ په خپله باندې د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم همدغه ژمنه چې د هغو ډلو په وړاندې بندي عملي اقدامات کوي چې هغه سولې ته غاړه نږدي، او دوهم دا چې په خپله باندې چین په ضمانت هغه خبره کړې ده او پر دې باندې د دوی ټینګار دی چې د دوی په غوښتنه باندې او د دوی په ضمانت باندې به دغه مذاکرات چې د سره پیلې دي او نتیجې ته اطمینان رسي.
او مینوپال صاحب، دغه مذاکرات ستاسو د پاکستان سره دي که د طالبانو سره؟
موږ لومړی په سوله له پاکستان سره غواړو، نو کله چې د پاکستان سره بندو یو نتیجې ته ورسېږو بیا د طالب سره مذاکراتو ته مخه کوو. په هغه کې به هم پاکستان ډېر مهم.
نو پخوا وختونو کې مغه چار جانبه یا څلور جانبه په هغه غوډو کې هم چین وو، اوس داسې نوي څو شول چې ستاسو باور زیات شي چې چین به د پاکستان د اقداماتو ضمانت کوي؟
مخکې تر دې چین په دوه لویه کچه باندې علاقه مندي نه درلودله، دا ځل په خپله باندې د چین علاقه مندي ده، د چین د ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر علاقه مندي ده. نو دغه علاقه مندي د دوی د پخوا په پرتله باندې زیاته ده، او کله چې دغه علاقه مندي ته وکتل شي نو خوشبیني زیاتېږي.
یو د قطر د دفتر خبره ولسمشر غنی وکړله په دې وروستۍ وینا کې، او هغه ویل چې دائم امکان لري چې طالبان ته د دې اجازه ورکړي شي چې خپل دفتر ولري. دغه پالیسي څنګه بدله شوه؟ پخوا وختونو کې افغان حکومت دا نه غوښتل چې طالبان دې یو دفتر ولري.
موږ د سولې په نامه باندې په دفتر پر پاکستان باندې هوکړه کړې ده او دا غوښتنه مو کړې ده. موږ د سولې دفتر غواړو، د سولې دفتر تر پیسته ځای کې د افغانستان په شمول ستونزه نه لرولي. هدف باید د دفتر له پرانستنې سولې وي او د سولې مذاکرات وي. نو که په همدغه هدف جوړېږي موږ سره مشکل نه لرو.
مینوپال صاحب، نو که دا دفتر چېرته د سولې دپاره بظاهرا دوی وایي چې موږ سوله غواړو، د سولې مذاکرات د دې لارې د دې دفتر د لارې کوو، خو د دې ضمانت څوک یا د دې دا یقین څوک ورکوي چې دغه دفتر به د یو جلا وطن حکومت په شکل نه استعمالېږي د طالبانو دپاره؟
په هر ځای کښې دفتر خلاصېږي، موږ به په دغه کوربه هېواد سره پر همدې باندې خبرې کوو چې دفتر باید یوازې د سولې لپاره وي، د سولې د مذاکراتو لپاره، او هدف سولې او سولې ته د رسېدلو لپاره.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د سولې عالی شورا هم شته. د دې شورا لپاره پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای وسلوال طالبان کولی شي له جګړې لاس واخلي او خپلو هدفونو ته د سولیزو لارو ورسیږي. دغه په وینا که طالبان د ولسمشر غنی وړاندیز ومني نو آن په کابل کې خپل دفتر پرانستلی شي.
دا چې طالبان که د سولې پروسې ته تمایل وښیي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد، دا د ملت پیشنهاد دی، دا د مملکت پیشنهاد دی، په دې کې طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې پیشنهاد حمایت کوو او له طالبانو وروڼو څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکالو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایي وښیي.
د سولې پر لور
اوریدونکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې وې خو نتیجه یې ور نکړه. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو په خوشې کېدو ترڅنګ ځینو نورو غوښتنو ټینګار کړی. ورته غوښتنې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې هم درلودې. هغه سره افغان حکومت بریالۍ خبرې وکړې، وسلوالو یې له جګړې لاس واخیست او هغه کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ کې د سوله ییزو د مذاکراتو بریا لمانځلو لپاره مراسم ترتیب شوي وو چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلي یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلي، راغلي یو چې بلا قید او شرط له هغه چا سره چې په هیواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. غواړو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان یې فقط افغانان دي، یوازې افغان کې مري او یوازې د افغان کور کې ورانېږي، دا جګړه پای ته ورسیږي. لاندې هیلې او لاندې هوډ سره راغلي
د سولې پر لور.
حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په محل پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته راوګرځي.
راشي ټول خپلې کورنۍ افغانستان ته انتقال کړي. زه کابل ته د خپلې کورنۍ سره راغلی یم. راشي ټول ته دا سرګند او قوي پیغام ولېږو چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لری، د خیر هر خبره لری، موږ یې ملاتړ کوو.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د نګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټه دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سولهییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
دغه نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادي تمثيل کوي او نمائندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې ته آمادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي په پک طرف کې.
د سولې پر لور.
اوریدونکو تاسو لږ مخکې واردل چې اوس چین د پاکستان او افغانستان اړیکو ښه کولو لپاره د منځګړتوب ژمنه کړې ده. په دې اړه مو په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې مو ته وپوښتل چې چین ولې په دې سیمه کې دلچسپي پیدا کړې ده.
په افغانستان کې د رئیس جمهور غنی د راتګ څخه وروسته د دې دلچسپي زیاته شوې ده. تر ټولو لومړی خو د دې دلته د سولې پروګرام دی. یو دا په دوه دلیل باندې، یو خو د چین امنیت مسله ده چې دلته ځینې یغور راځي، هغه لا ډېر جدي نه ده، یعنې چین دومره جدي نه ګڼي. کوم دوی پوهېږو چې زموږ اخبارات او زموږ سکرینینګ سیستم او بارډر سیکورټي تقریبا ناممکنه ګڼي چې د افغانستان څخه دي یغور لاړ شي او د یغور تعداد په افغانستان کم دی. مګر غټه نگرانی یې دلته د داعش څخه ده او هغه فکر کوي چې د چین د چینایانو او د چینایانو د انټرسټ امنیت د چین څخه د باندې ډېر مهم دی او هغه بالخصوص په پاکستان کې تاسو وګورئ د دوی په شپږ پنځوس بلیونه ډالر سرمایه ګذاري د چینایان دي انجینران او نور کارکونکو او نه واز انجینران بلکې په ډېر کښته سیاته کې چینایي نېشنل زلته کار کوي. نو دوی دا فکر کوي چې دا یو غټ تحدید موږ ته پېښولی شي زموږ انویسټمنټ او سرمایه ګذاري کې په پاکستان کې. چین په دې اوس په دې فکر کې دی چې افغان طالبان صحیح دي چې دوی سره ښه اړیکې لري. نو دوی پر افغان طالبانو باندې یو نوه بې باور شوي په دې دي چې افغان طالبان دغه د جنگ فضا برابره کړې ده ټولو مخالفینو ګروپونو ته.
نو تاسو آینده څنګه ګورئ؟
چین زه فکر کوم زما په زما تحلیل دا دی چې په دې فکر کې دی چې اوس داسې هیواد سره په دې سیمه کې خپل اړیکې جوړې کړي چې دی مطلق پر پاکستان باندې ډیپینډنټ یا تړلی نه اوسېږي. د پاکستان او د چین اړیکې بیا هم ډېرې قوي دي. په هغه سرحد کې بل هیڅ هیواد نشي کېدلی. مقایسه یې بیا هم د افغانستان او پاکستان کله چې چین ته راځي نو دوی په همیشه پاکستان تر ټولو اولویت یا بهتره ګڼي. مګر زه فکر کوم چې دوی اوس غواړي چې دغه سیمه یوازې د پاکستان د دیدګاه څخه ونه ګوري بلکې د افغانانو نظریات او د افغانانو همکاري په یو نوع جلب کړي چې تر څو پورې د چین د راتلونکي رول سره کومک وکولی.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.